السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم لمر سره وی. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې، د تبصرې او شننې هم دي. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه او زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
ترکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی د افغانستان سولې په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونه او منتخب حکومت په یوه خوله دي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوي او لاسلیک ته چمتو ده. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 1000 زیات شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان سولې په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونو او منتخب حکومت په یوه خوله دي. دا خبره نن عمران خان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر لخوا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د 40 کلونو پوره کېدو په مناسبت د ورځني کانفرنس ته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل تر دې وړاندې به ویل کېدل چې د افغانستان په اړه د پاکستان فوج او حکومت مختلف نظرونه لري، خو د دې په خبره اوس داسې هیڅ خبره نشته.
We have been ever since my government has come into power.
دا ویل کله چې زما حکومت په واکې راغلی، موږ خپل پوره کوشش کړی چې د سولې په خبرو کې څومره کولای شو مرسته وکړو. زلمی خلیزاد دلته ناستی او ما له هغه سره څو ځله لیدلی او دای خبر دی چې د افغان سولې په اړه ټول هیواد یو دریز لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه هم نظر دي. ورسته غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوم رسال هم وینا وکړه. وی ویل چې پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سوله نشي راتلای. خو سرور دانش تکړه چې د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترګړ ډلو سره د اړیکو پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دې د پټنځایونو په لمنځه وړلو پورې اړه لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریس کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان ستاینه وکړه چې افغانانو ته پناه ورکړي. په پاکستان کې لا هم له 2 میلیونه څخه زیات افغانان ژوند کوي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوي او لاسلیک ته تیاره ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. عبدالله عبدالله وایي افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت سوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ سوي ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان او ورځو کې تاوتریخوالی کموي او کنه. د تاوتریخوالی داسې کمښت چې اوربند او بین الافغاني خبرې او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. کڅم ولسمشر مانی په خوا ویلو چې طالبان له خوا د تاوتریخوالی کمول دوی ته معنا نه لري، خو شاغلی عبدالله وایي ته دوی د تاوتریخوالی له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامي بولي. لوی دي رسنوي ریپورتونه ورکړي چې طالبان او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالی د عملی کولو هوکړه سر لننه د عملی کېدو په حال کې ده. په قطر کې د طالبان وایي سهیل شاهین بیا نن مشالی ډوته ودی دوی داسې کوم هوکړه تر اوسه نه ده کړې. د پاکستان په کراچي شهر کې زهرجن ګیس لږ 15 کسان وشلې دي. چارواکي وایي د ګیس د لیک کېدو پېښه پرون د کیاماړي مسان چوک سره سوي چې پکې تر سلو زیات کسان مختلف روغتونونو ته وړل سوي هم دي. د پاکستان بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی نن خبر اعلان ته ویلي د ګیس د لیک کېدو د پېښې پلټنې روانې دي. په ټولنیزو رسنیو په کراچي کې د ګیس د خورېدو له کبله د خلکو د سالنډۍ د خبرونو خپرېدو په جواب کې علي حیدر زیدی پر ټوټر ولیکل چې ډله یې ګمارلې ده چې د ګیس لیک کېدو د پېښې پلټنې وکړي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومت د دې غوښتنې په کولو سره پای ته ورسېده چې منظور پښتین او د غورځنګ نور نیول سوي فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړل سي. دا جلسه په رتا کراچي میدان کې جوړه شوې وای چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړ. له جلسې وروسته د غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشالې دې ټول حکومت دی منظور پښتون ژر تر ژره خوشي کړی.
ټول دا غنی چې د امن کې دي ټول دا غنی چې دغه خوخ د مو د امر سره نه پرېږدي او سره له سره چې دا 15000 کسون مزیت د دشتګر دمه نه لیدي چې مو مر کړی دي عام خلک مر کړی دي ا پرېږدي منظور پښتین گرفتار دي.
منظور پښتون د پېښور پولیسو د جنوري په 8 نیولې پولیسو پر نوموړي د امن خرابولو کرکې خورولو له آینه د مخاړولو د پاکستان ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له یو سلسله ورسل وشته مادې د سرغړونې د فعل لګولې دي. د غورځنګ مشران وایي نشدې وبخښي. د غورځنګ مشران وایي په ټولو کیسونو کې د هغه ضمانت سوی خو به هم نه دی خوشاله کسوي چې دا یو غیر آئینی ګام دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف غوند د حکومت تر نسکرویدو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي. نوموړي پرون په چارسده کې د ختم نبوت کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان پر هغه دغه دارۍ دفاع لګول غواړي، خو دا کار به د حکومت خلاف د هغو مبارزه ټکنۍ نه کړي. عمران خان د فروری په 14 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلو د مولانا فضل الرحمن خلاف باید آئین د شپږم آرټیکل پر اساس د ملک سره د خیانت مقدمه وچلول شي، ځکه د هغه په وینا د منتخب مولانا فضل الرحمن د منتخب حکومت پر ضد سازش کړی دی. د هنګو په در سمندو کې پرون لسګونو کسانو د څه ساعت لپاره د ټل پېښور لوی لاره وتړله او احتجاج وکړ. دوی د یوې اته کلنې ماشومې په مرموز ډول د وژنې او ممکنه جنسي تیر خلاف راوتلي وو. د پولیسو ځای مشر شوکت علي شاه وایي د ماشومې د قتل په شک کې ځینې کسان نیولي چې ته پلټنې روانې دي. د ماشومې د کورنۍ وغړي ګل رحمان مشال ډول ماشومه د هفتې په ماښام ورکسه وای چې مړی د اتوار په سهار په نږدې جنگل کې وموندل شو. نوموړي وایي په چا شک نه لري او پوښیږي دا پېښه ولې رامنځته شوې. تر دې وړاندې د فروری په 9 په د نوخار په ځاخیر او د جنوري په 14 د نوخار په کاکا صاحب کې پر ماشومانو د جنسي تیوري پېښه مخې ته راغلې وي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 1000 زیات شوی چې په کې وازی په چین کې تر 1000 کسانو زیات ناروغان دي. د وایرس له وجې د مړو شمیر 1100 ته رسیدلی. د چین روغتیا ملي کمیشن نن ویلي تر ناروغانو شمیر چې په تیرو درو ورځو کې کم شوی وي بیرته 9% زیات شوی چې په تیرو 24 ساعتونو کې 2048 کسان نور ناروغه شوي دي. په چین کې 15 نور کسان د وایرس له کبله مړه شوي دي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال درته احمد الله در کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 1.6 روپۍ 80 پیسې او 1.6 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 50 80 پیسې او 40 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 غویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 رویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 6 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونه سم په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت د سلوختو کلونو مودي پوره کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې غونډه کیږي. په بلوچستان کې د ځوانانو یو ویډلې د نشئی توکو پر ضد له خوستارا تر کوټې لاریون کړي.
زموږ صبح تبا د پدې حوالہ باندې په دا غلیانو په دا نالو کې خلګ ناز دي په دې بلا اخته دي. د ډېر وختام چې وسینو یې کده نم زموږ په علاقې کې به یو سکون او یو ترقی به پیدا شي.
د هنګو په در سمندو کې د سوریخیلو د یوې تکلنې ماشومې مدیه مړې مندل شوې.
لکه خلکو یو شدی غم اظهار او اخیری هغه یو دا غو ضرورت تمور او شو زه تر زره د کوم ملزمان دي چا دا یو ځای کړه او ته مطلب یو کلی ترجمه لو شي.
د مینګوري په بچا خان سکول کې پرون د یوې غونډې پر مهال د پښتون ملت پال سیاستوالو لیکوال اجمل خټک په کتاب دا زه پاگل وم خبرې شوې دي.
زما د کور زما د کوهی زما د منګی زما د کندول نه پردی کپتان پردی تانیدار او پردی سپاهی په خندا خندا وبسي او زما د وچو شونډو د پارا یو ساس کې نشتا.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش په اسلام آباد کې خبری غونډه تا ویلي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوالو د واپسی لپاره په افغانستان کې سازګار معاشي سیاسي او ټولنیز ماحول پیدا کول پکار دي. نوموړي په دا هم ویلي چې د افغانستان ولسم په امن کې د ژوند کولو حق لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د ورځني نړیوال کانفرنس چې پکې د انټونیو ګیوتریش نه علاوه وزیر اعظم عمران خان او دیوش مر نورو هوادونو مشرانو هم ګډون کړي وو. نوموړي خپل نوموړي دی غونډې ته وویل چې د نړۍ طاقتور هیوادونو لپاره دی چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره په خاص توګه د هیواد سره مرستې وکړي چې دا شان اغي بیا د کډوالو سره مرستې کوي. تفصیل د احمد الله ناورو.
د کانفرنس په نیمه کې شوې خبري غونډې ته د ملګرو ملتونو مشر وویل د افغان کډوالو په عزت سره خپل ملک ته ستنولو لپاره ضروری ده چې نه صرف په افغانستان کې امن راوستي شي بلکې خلکو لپاره د کار روزګار موقع هم برابر کړي شي. د خبري غونډې نه وړاندې نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې انټونیو ګوتیش د پاکستان ستاینه په کولو سره وویل چې په لکونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. پاکستان د نړۍ دویم لوی ملک دی چې په زیات شمېر کې کډوال پکې ژوند کوي. یاد ملک خپل د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی خو بیا یې هم د افغان کډوالو لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نړۍ شتمنو ملکونو لپکار دي چې پاکستان په ګډون هغه هیوادونو سره د خپل مرستې زیاتې کړي چې د کډوالو کوربتوب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په غونډه کې موجود دی ته ویل غواړم چې په افغانستان کې د سولې پروسه چټک کړي ځکه چې د کډوالو واپسي له همدې سره تړلې ده. د کانفرنس پرانیسته چې وزیر اعظم عمران خان وکړه ورته یې وویل پاکستان نه یوازې دا چې ترڅلو تو کلونو پورې د افغان کډوالو پالنه کړي بلکې د افغانستان د سولې په پروسه کې هم خپل فعال کردار لوبولې. زه دا یقین لرم چې د افغانستان خلک د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د نړۍ د نورو قومونو په نسبت زیات متاثره شوي دي. موږ غواړو چې په افغانستان کې امن وي په دې وجه نه چې پاکستان کې څوارلس لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي بلکې د افغانستان اوسیدونکو د سوله ییز ژوند حق لري. د افغانستان سولې په اړه فوج او منتخب حکومت یو دریځ لري. پخوا به دا ویل کېدل چې د افغانستان په اړه د پاکستان فوج او حکومت مختلف نظرونه لري خو اوس داسې خبره نشته. د کله نه چې زمونږ حکومت جوړ شوی موږ خپل پوره کوششونه کړي چې د سولې په خبرو کې څومره چې کولای شو مرسته وکړو. زه دا ویل غواړم چې بدامنۍ کې زمونږ هیڅ ګټه نشته ځکه چې موږ افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت غواړو او دې لپاره ضروري ده چې په افغانستان او دې سیمه کې امن وي. کانفرنس ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د ولسمشر مرستیال سرور دانش او د یو این ایچ سی آر های کمشنر فلیپو ګرینډي هم ویناګانې وکړي. د فروری په اتلسم په دویمه ورځ به هم کانفرنس جاری وي چې ورته بعد مختلفو ملکونو نه راغلي وزیران او نور چارواکي ویناګانې کوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو رد احمد الله پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د لکونو افغانانو د مهاجرت د سلويختو کلونو مودي پر کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې غونډي کیږي. هغه افغانان چې پاکستان ته کډوالې په وخت ځوانانو او زړه او د لمسو خوندان دي. دا کډوال وای غواړي چې خپل هیبات ستانه شي خود امنیت او کار روزګار غم یې دغه سي کول ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله لسنو افغان کډوال سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
څلوېښت کاله وړاندې په لکونو افغانانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه پاکستان ته هجرت وکړو. د وخت تیرېدو سره ځینې کډوال واپس خپل ملک ته ولاړل خو اوس هم د دوه میلیونه نه زیات کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. غلام نبی چې په 1980 کال کې پېښور ته کډوال شوی و وایي هغه وخت څلېرش کلن وم او دا فکر مې کوو چې حالات ښه کېدو وروسته واپس به افغانستان ته لاړ شي خو لمسی په پاکستان کې پیدا شول او تر اوسه خپل ملک ته ستون نه شو. د غلام نبی په وینا پخوا به خپل مړی افغانستان ته وړل خو د تیرې ایوې لسیزې راهیسې خپل مړی د پېښور شالم سیمې په یوې یادیره کې ښخوي ځکه چې د ګرانۍ او په لاره کې مشکلاتو له وجې مړی ورته وړل ډېر مشکل شوی وو. یویش کلن محمد عیسی چې پلار نیکه یې په 1981 کال کې د کونړ نه پېښور ته مهاجر شوی وو مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې خپل ولایت نه دی لیدلی خو نیکه به یې راته د ښکلا کیسې کولې. ډېر مې ارمان دی چې خپل وطن ووینم خو په تیرو وختونو کې د خپلو درسونو او په اوس وخت کې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروسته نشي تللی. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څوارلس لکه پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2010 او زره اتلسم کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا لس لکه پورې نور کډوال رجستر کړل. قدالی خان زدران چې په موجوده وخت کې په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو مشر دی وایي په 1980 کې د پکتیکا نه پاکستان ته راغلل. زړه یې وس هم غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي خو بچي یې دلته راځلمی شول او هغوی واپس تلو ته زړه نخه کوي نو مجبورن دلته پاتې دي. د پاکستان سفان وزارت وای دا محل 80% کډوال د ملک په خاریو او 20% په کیمپونو کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو د پښتون ژغورنې غورځنګ پرین په ډیرا اسماعیل خان کې جلسه وکړه. د جلسې د منتظمینو په وینا په دې غونډه کې سرګونه کسانو ګډون کړی و. د غورځنګ مخکخانو جلسې ته په خپلو ویناو کې ویل د قبایلي ضلعو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې هم وسلوال یو واري بیا سر راپورته کوي او حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي. دوی د غورځنګ د مشر منصور پښتین د سر تر سره خوشي کولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې. بل خو د پاکستان حکومت وایي د تحریک ځینې غوښتنې منلې دي او نورې به په تدریجي ول پورا کوي. تفصیل په دې رپورت کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخانو او مشرانو ویلي د پاکستان حکومت دې په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو ډلو یو ځل بیا ځای پر ځای کېدو مخنیوی وکړي. قبایلو ته د خپلو معدنیاتو اختیار ورکړي او د غورځنګ گرفتاره مشر منصور پښتین او نور غړي دې زر تر زره خوشي کړي. دوی دا خبرې پرون د ډیرا اسماعیل خان په رتا کلاچی میدان کې د جلسې پر مهال وکړي. په دې موقع له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د غورځنګ مخکخ علي وزیر د خپلو زنداني ملګرو ذکر وکړ او وی ویل
علی پشتین علمگیر شو علمزیب شو وزرا په بهرین کې ګیرمن وزیر چې دې نیولی دی دا خل چې څومره دی دا په ډېره کلکه پشتوک شي او په کلک ګرد شګنده ناکو.
پښتون ژغورنې تحریک د خپلو ملګرو د راخوشي کولو د ماورای عدالت وژنو مخنیوي د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د ماینونو پاکولو غوښتنې هم تکرار کړي. خو د پاکستان حکومت وایي د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د لادرکه کسانو لپاره کمیشن جوړ کړي او د ماینونو پاکولو لپاره هم کار کوي. جلسې ته د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي د غورځنګ مخکخ محسن داوړ بیا وویل د جلسې پر مهال د ډیرا اسماعیل خان انتظامی یو سل سلور سلوختمه دفعه لګولې وه. د امنیت لپاره د سټیډیم بهر پولیس هم ګمارلی وو. د جلسې وروسته د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر سید عالم مسید مشال ریډیو ته ویل دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د پښتنو په خاوره د نورو جنګونو مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي او قبایلو ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي.
یقیناً قسم منظور خو په دغه عمر شه په دبندې لارو بر پښتینو په دنیو شه ټول پښتین متفق شوی دی. ټول دا غنی چې دغه خو د مو د امر سره نه پرېږدي او اسانو له اسان چې دا 15000 کسونه نه یوه دمه ملي دي چې مو مر کړی دي عام خلک مر کړی دي ا پرېږدي منظور پښتین گرفتار دي روانور پرېږدي مشرف پرېږدي چې عدالت ورته چې تقدر دي.
د پاکستان چارواکو د تحریک طالبان پاکستان د پخنی ویان احسان الله احسان لبنده د مبینات تختی پړه لاسن دی ویلي. دغه سي چارواکي په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو یو واري بیا ځای پر ځای کېدو تورونه امر دوي. سیاستوال افراسیاب خټک چې پرون یې د ډیرا اسماعیل خان په جلسه کې ګډون هم کړی و مشال ریډیو ته ویل چې باید هر چا سره تر قانون لاندې چلند وشي.
دا عین لاندې په کار دي عمل کو چلی قانون مطابق کو چلیږي او کدا نه کیږي نو بیا خو مونږ ډیر په خوان بورون نه کتلی دي او د 1900 کال بوران چې هیر نه.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د جنوري په 20مه په پیښور کې د بغاوت په ګډون د ځینو نورو تورونو لوجې نیول شوی و. خو د فروری په 15مه د پاکستان عدالتونو په هغه په لګیدلو 500 مقدمو کې د ضمانت منصوري ورکړه او د پښتین د خوشي کولو امر یې وکړ. د پښتون ژغورنې تحریک خپل عمر سدپاسه دو کاله او د غرزنګ د یو مبارز عارف وزیر د زندان عمر سدپاسه یو کال دی. د پخانه فاټا په خیبر پختونخوا صبح تر ورګړي وروسته نوموړی لومړی تن وو چې پرسد یې پولیسو ایف آی آر درج کړ. وزیر د جنوبي وزیرستان د واڼه اوسیدونکي دی چې راترګرې سي جګړې پر مهال یې د کورنۍ شاوخوا دیارلس غړي وژل شوي دي، خو هغه لا هم د ترګرې سید او د پښتنو د بنیادي بشري حقوقو مبارزې ته دوام ورکړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
پنځه دیرش کلن عارف وزیر په تیرو دوو کلونو کې د غورځنګ د مظاهرو او غونډو پر مهال شپږ واره جیل ته تللی. هغه د غورځنګ سیاسي هدفونو ته دومره ځان سپارلی چې کله د فروری پر اتمه نیټه د شاوخوا دوو میاشتو تربند وروسته د ډیری اسماعیل خان له جیله راخوشي سو، نو د کور پر ځای د ارمان لوڼی د لومړي تلین غونډه کې د ګډون لپاره لورلای ته ولاړ. نوموړي مشال ویډیو ته وویل:
زه چې جیل نه راخلاص شوم او بیا زه جلسې ته لاړم، نورلایی ته ما ورته چې ما ته کور دومره خوان نه کوي چې د لرو بر شهید ارمان لوڼی کلین ته زه ولاړم، نشستم چې والله زه به په کور باندې قدم نه کښېږده، زه به د خپلو بچیانو سره نه وینم.
عارف وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو، ټانګ، هریپور، وانه او ډیر اسماعیل خان زندانونو کې شاوخوا دیارلس میاشتې تیرې کړې دي. هغه ته مبارزه، زندان، ځورونې او کړاوونه یو ډول په میراث کې پاتې شوي دي. د نوموړي کورنۍ په قبایلي سیمو کې د ترغرۍ ضد جګړې پر مهال ګواښونه، مرګونه، بې کورۍ او نیونې لیدلې دي. عارف وزیر شل کلن و چې په 2015 کال کې یې کور ته پنځه جنازې ورسوي چې پکې یې پلار، ورور، تره او د تره زوی ول. د دوی د وژنو ذمواري هغه وخت وسوالو طالبانو منلې وه، خو له دې سره یې د کورنۍ په نشه کولو لړۍ ونه درېدله او تر اوسه پورې شاوخوا دیارلس خپلوان د ترغرۍ ضد جګړې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر د عارف وزیر د تره زوی دی. د ترغرۍ ضد جګړې زورونو د علي او عارف شخصي او سیاسي ژوند بدل کړی دی. په قبایلي سیمو کې ترغرۍ ضد جګړه لږ څه سړه شوې، خو د دوی دواړو لهجې توندې شوې، خو فرق یې دا دی چې وسلوالو د ټوپک په ژبه او عارف او علي د سیاست په سولیز ژبه خبرې کوي. خو عارف وزیر چې له زندانه د باندې وي نو هم د ده په خبره ورته دمکیانی ورکول کېږي.
په ما په علي وزیر باندې چې طالبانو راملا وکړه پاکې زه زخمي شوم، ګواښونه هر وخت ماته کېږي کله په مختلف کاغذان ته واچوي چې موږ فلاني طالبان دا اوس چې زه په جیل تنګ ته د پیشي ته راوړی وم، ماته یو څه طالبان راغلي، بیا څه تصویران په تاڼۍ کښې ننه وکښل. ما ورته چې ماپ چې د ما په وینې کښې خالي لږ حرکات چې زه باید تاسو خلاف، خو موږ به د دمکیانو ته سوچ نه کړو، که دمکیانو ته موږ سوچ وکړو د موږ مبارزه بیا پاتې کېږي.
کله چې مې مرکه ورسره کوله نو هغه مهال عارف وزیر په ګاډي کې ناست د لورلای له جلسې واڼه ته کور ته روان و. کله چې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ماشومان درته نه وایي چې بابا نوره مبارزه مه کوه،
زه چې په جلو کښې وما یو بچی پیدا شوی دی، اما نه پېژندي چې ورشه هلته ژاړي. او زما لور چې کومه ما سره دا ګلالۍ ملګرو پوښتنه نه وکړه چې ته څه وایې اوس په دغې ساعت په موټر کښې، دې ورته ویل چې انشاءالله زه به تعلیم کوم چې پلار مې نه وي، زه به انشاءالله دا مبارزه ته خپله راوځم.
خو د حکومت په نظر کې عارف وزیر بې ګناه نه دی، هغه چې هر ځل نیول سوی نور باندې د پاکستان د قانون د سرغړونې دفې لګول سوي. پولیسو پر هغه په مختلفو وختونو کې د سرکار په کار کې د مداخلې، امن خرابولو، د ریاستي ادارو پر ضد د شعارونو او تکرارونو کولو، بغاوت او غداری کولو اف آی آرونه درج کړي دي، خو هر ځل عدالت عارف وزیر په ضمانت خوشي کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په بلوچستان کې د ځوانانو یوې ډلې د نشه یي توکو پر ضد له خوستاره تر کوټې پیاده لاریونو احتجاجي مظاهره کړې. د کوټې پریس کلب مخې ته د شوي مظاهرې ګډونوالو ویلي د سیمې ځوانان په نشو اخته شوي، حکومت باید د هغې د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي د ځوانانو د خیر ښېګڼې او له نشو د هغې د بچ کولو پوره هڅې کوي. تفصیل د ایوب ترین نه.
د کوټ پریس کلب مخ ته د خوزدار هغه ځوانانو مظاهره کړې چا چې د نشه توکو په ضد د خوزدار څخه تر کوټ پورې پر پښو لانګ مارچ کړی او نږدې څلور سوه کیلومتره مځکه یې په تیرو لسو ورځو کې پرې کړې او کوټ ته رارسېدلې دي. د لنګ مارچ د برخوالو وینا وه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د نشې توکو د کارونې عادت مخ پر زیاتېدو دی، خو د حکومت له لورې هغه ګامونه نه دي پورته سوي کوم چې ته اړتیا لیدل کېږي. په دې ترڅ کې د لنګ مارچ د برخوالو سره د یووالي لپاره هلته موجود عبدالکریم کاکړ اډوکیټ او مشال لیډو ته وویل چې د نشې توکو زیاتېدل د ټولو بلوچستان لپاره یوه لویه ستونزه ده.
د دا خلکو پر جذبات باندې زه شاباشه وایم او زموږ وطن زموږ صوبه تباده په دې حواله باندې په دا گلیانو کو په دا نالو کې خلک ناز دي، ځوانان دي، په دې بلا اخته دي. د دې روکتام چې وسینو یې کده نم زموږ په علاقه کې به یو همن یو سکون او یو ترکیب پیدا شي.
یو بل ځوان ابوبکر بیا وایي چې دا خلک د نشې توکو څخه تنگ راغلي ځکه چې دوی ځوانان په دې اخته سوي دي او دوی نن وایي احتجاج ته اړ کړي دي.
کله موږ ودوغه تصاعد ورکړي ان شاء الله دا خلک بل موږ سره ولیاړي. زموږ ځوانه طبقه چې د زموږ بچان سي دي، زموږ کوم رونه بایگان دي، دا بغیر له منشیات زه بچا.
خیر شګړی یو مشر زیا خان وای په کار دی چې حکومت په ټولو صوبه کې د نشې توکو د پلورونکو په ضد کلک قانونه پورته کړي.
منشیات به دومره زیاته پیسې پکښې ده او داخل دومره زورور دی. دوه ورځې مخکې په نوشکی کې یو ځوان سمی بلوچ ته بدی هغه وستی چې د منشیات خلاف یو مهم راخستی په کچهری کې د خبره وکړه. د حکومت په کار دی چې دوی سره سم اکشن واخی او دا بالکل خاتمه وکړي.
په دې ترڅ کې مې د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر زیا لانګو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی ویلی دی چې د اوسنی حکومت همیش دا هڅه ده چې ځوانان د نشې توکو څخه خلاص او د لوبو ترڅنګ و نورو مشاغلو ته راوګرځوي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې په نوشکې کې یو ځوان سمیع الله منګل د نشې توکو د پلورونکو په ضد د بیان ورکولو وروسته د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل سوی و. د نوشکې خلکو وروسته احتجاج کړی او حکومت یې نوټس اخیستی دی.
پرون د هنګو په در سمندو کې د سوري خېلو د یوې تکلنې ماشومې مدیحې مړې موندل شوې. دا جینۍ تر یو ورځ مخکې ورکه شوې وه. د کورنۍ غړي وایي ممکنه ده چې هغه د جنسي تېري ښکار شوې وي. د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د مدیحې قاتلان دې ونیوي. پولیسو د پیښې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان هم نیولي دي. تفصیل د طارق اورگزینا.
د اتوار پر ورځ د یاد پیښې په ردی عمل کې غټ شمېر ځایي خلک له خپلو کورونو راوتلي او هغلته احتجاجن ټل پېښور مرکزي لارې تر دریو ګڼټو تړلې وه. ځایي مشر او پخوانی ناظم عباس احمد وایي دا یو وحشیانه ګام شوی چې ورباندې د علاقې هر وګړی سخت دردېدلې نو غوښتنه کوي چې تورن کس ته د سخته سزا ورکړل شي.
لکه خلکو یو شدید غم اظهار و اخیری هغو یو هغه د هغه ورور ته موږ راوځو زر تر زره د کوم ملزمان دي چا ده
معلوماتو تر مخه د سوریخیلو مدیحا د هفتې په مازیګر غیبه شوې وه چې وروسته یې مړی هغلته په مقامي ځنګل کې بله ورځ بیا سهار وختي وموندل شو. د متاثره کورنۍ یو غړی ګل رحمان وایي نه پوهېږي چې دا ورسره څنګه وشول. ګل رحمان زیاتوي حکومت د اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او سزاوارې کړي چې بیا څوک داسې ناوړی کار ونه کړي. بلخوا د پولیسو ځای مشر شوکت علی شاه وایي د مدیحې پیښې په تړاو ځینې مشکوک کسان نیولي چې ورنه تحقیقات روان دي. شوکت علی شاه زیاتوي دوی کوشش کوي چې پر سیاسي بنیادو اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او زر تر زره قانون منګولو ته وسپاري. د یاد پیښې اف آی آر تیره ورځ په دوابه تاڼه کې تر کېدو وروسته پولیسو د مدیحې مړی د هنګو مرکزي هسپتال ته د پوسټمارټم لپاره وړی. په پوسټمارټم رپورټ کې راغلی چې په مړي تشدد شوی او ورباندې ډزې هم کړی، خو ولې په هغه کې د جنسي تېرې په اړه واضحه خبره نه ده شوې. د جنسي تېرې کره معلومات به له مړي اخیستل شوي د وینې نمونې ټیسټونه تر راتلو وروسته معلومېږي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل؟ ته تکو سلفی را سره اخلي؟
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
اوریدن کو مشال ریڈیو تا سورے پا پی خور کے دا مخام پی نسنی میں بجی کی دن کی دی دا عبدالحی کا کرنا بلند خبرو نوارو
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان سولې په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونه او منتخب حکومت په یوه خوله دي. دا خبره نن عمران خان په اسلام آباد کې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR لخوا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د 40 کلونو پوره کېدو په مناسبت د ورځني کانفرنس ته په وینا کې وکړه. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته تیاره ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلې چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه. د پاکستان په کراچی کې زهرجن ګیس لږترلږه 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د ګیس د لیک کېدو پیښه پرون د کیماړی مسان چوک کې شوې چې پکې تر څلو زیات کسان مختلف روغتونونو ته د سالنډې له وجې وړل شوي دي. پرون په ډېر اسمل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومت د دې غوښتنې په کولو سره پای ته رسېدلې چې منظور پښتین او د غورځنګ په نور نیول شوي فعالان دي ژر تر ژره خوشې کړل شي. دا جلسه په رتا کلاچي میدان کې جوړه شوې چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړ. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د حکومت تر نسکوره کولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون په چارسده کې ختم نبوت کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د هنګو په در سمندو کې پرون لسګونو کسان نو د 3 ساعت لپاره د ټل پېښور لویه لاره وتړله او احتجاج وکړ. دوی د یوې 8 کلنې ماشومې په مرموز ډول د وژنې او ممکنه جنسي تېري خلاف راوتلي ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار په یوه څنډه شورا خاک سیمه کې د طالبانو برید په شاتم بولي. د دې وزارت خبرخان وایي له برید سره هممهاله سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي چې هوایي ملاتړ هم ورسره و. په خبرپاڼ کې ویلي په برید کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي او د دوی په خبره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر تر 1000 زیات شوی چې پکې یوازې په چین کې تر 1000 کسانو زیات ناروغان دي. د وایرس له وجې د مړو شمېر 1270 ته رسېدلی.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې زموږ د همکار احمد الله نه ورو چې پاکستان زنه ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په لاهور کې ایوي غونډه ته په خپل وینا کې په ډومبي ځل ملک کې په زیاتیدونکو ګرانۍ او خصوصا د اوړو او چینی بحران کې د خپل حکومت غلطي تسلیم کړه او وینا یې وه نه صرف د دې بحران پیدا کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کوو بلکې د ګرانۍ سبب جوړیدونکو حکومتي پالیسیانو کې به هم بدلون راولو او ګټه به یې لاندې سطح ته رسوو. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم دا بیان په موجوده وخت کې واضح یو ټرن دی ځکه چې نوموړي به د ګرانۍ ذمہوار مافیا او حکومت مخالفین ګرځول خو پوهانو او رسنیو بعد اوړو او چینی د بحران ذمہوار د حکومت غلط فیصله ګرځولې او بلاخر وزیر اعظم ته هم د دې خبرې احساس وشو. نو هیله ده چې اوس به د ګرانۍ اصل وجه معلومولو سره د دې بحران نه چې کوم کسانو ګټه پورته کړې د هغوی خلاف به هم کاروایی وکړی شي چې په راتلونکي کې خلک یو وار بیا د داسې حالاتو سره مخ نشي. ورځپاڼه لیکي حکومت له دا پلټنې بې ځایه اوږدولو په ځای زر تر زره سرته رسول پکار دي داسې نه چې د پلټنو نه توجه اړولو لپاره نوي مسایل مخې ته راوستی شي او سیمواران یو واری بیا ځانونه د کاروایی نه بچ کړي. دا نور ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې هر ورځ په زرګونو خلک کار کوي. د مزدورانو ته نه خو تربیت ورکړی کیږي او نه یې د حفاظت څخه خیال ساتل کیږي. د لوګي ګرمۍ شور او کیمیکل د استعمال له وجې دا مزدوران نه صرف د مختلفو ناروغو ښکار کیږي بلکې ځینې خو د خپل بینایي نه هم محروم شي. په قانونو کې د دماکو له وجې تر اوسه په سوونو مزدوران مړه شوي دي. د قانون مالکان د لګي معاوضه ورکولو په بدل کې د غریب مزدورانو استحصال شروع کړی دی. ورځپاڼه لیکي قانونو کې کارکونکو مزدورانو څو وارې د احتجاجونو دوران د حفاظتي سامان غوښتنه وکړه خو افسوس چې تر اوسه یې دا غوښتنه ونه منلې شوه او دا وجه ده چې کله هم څه حادثه کیږي نو ضرور پکې مزدورانو ته ځاني زیان اوړي. ورځپاڼه لیکي په یو داسې وخت کې چې د نړۍ یو شمېر ملکونه د کوئلې استعمال ختمولو طرف ته روان دي د پاکستان حکومت پکې وخت تېرېدو سره زیاته دلچسپي اخلي او دا وجه ده چې کوئله استعمال په لویو صنعتونو کې شامل شوې ده. په کار خدا دي چې نه صرف د کوئلې استعمال د کم نه کم کړی شي، بلکې د مزدورانو د ژوند خیال دي هم وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرا ټلویزیون د ویبپاڼې یوه لیکنه وایي هند له ترکیې غوښتي چې دا هیواد په معاملاتو کې مداخلت ونه کړي. دا له هغه وروسته ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د هند تر واک لاندې کشمیر په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. بلخ رایټرز خبري ایجنټس په کابل کې د وسلوالو له لورې په نشه د روږدو نهو کسانو د وژنې موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر نه اورو.
الجزیرا ټلویزیون ویبپاڼه لیکي چې هند ترکی ته ویلي دي چې د هغه هیواد په کورنیو معاملاتو کې دی مداخلت نه کوي. د هند لخوا دا رد عمل پس له هغې راغلی چې د پاکستان د سفر پر مهال د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هند د انتظام لاندې کشمیر کې پر روانو خرابو حالاتو اندېښنه څرګنده کړې. د ویبپاڼې په خبره په کشمیر کې حالات پس له هغې خراب شول چې تیر کال د هند پارلیمان د کشمیر کورواکي ختمه کړه او دغه سیمه یې د یو ترمیم له لارې د هند په عیني واک کې راوسته. د ویبپاڼې په خبره په هندي رسنیو کې د هند د خارجه چارو د وزارت د ویان رویش کمار یو بیان راغلی چې په کې د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد د سفر پر مهال د عمران خان او رجب طیب اردوغان لخوا خپره شوې په ګډه اعلامیه کې د کشمیر په اړه ټولې خبرې رد کړي. الجزیرا ویبپاڼه زیاتوي چې د اسلام آباد د سفر پر مهال اردوغان ویلي ول چې په دې وروستو کلونو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو مخیزه ګامونو له امله حالات سخت خراب شوي. د ویبپاڼې په خبره هند او پاکستان دواړه په کشمیر دعوه کوي، خو دواړه هیوادونه په بیلابیلو برخو واکمن دي. دواړو ایټمي وسله لرونکو کو هیوادونو د کشمیر په قضیه دوه جنگونه هم کړی دي او دا مهال هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پس له هغې ترینګلی شوي چې کله د هند پارلیمان د کشمیر خپلواک آئینی حیثیت ختم کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنټس د افغان چارواکو په حواله لیکي چې په کابل کې وسلوالو په نشو اخته نه بې کوره کسان وژلي دي. افغانستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چې پکې تر ټولو زیات اپین پیدا کیږي، خو چېرې هم په نشه یي توکو پر اخته کسانو دا ډول تشدد نه دی تر سترګو شوی. د ایجنټس په خبره دا کسان تر شنه اسمان لاندې ودول چې ووجل شول. د دوی د پوسټ مارټم راپور نه معلومه شوه چې وژل شوي کسان د نشه یي توکو کارونکي وو. د افغانستان د صحت د وزارت د شمیرې له مخې دا مهال تقریبا 15 لکه کسان په نشو اخته دي چې اکثریت پکې په هیروینو عادت دي. په دغو کې 40 کسان بې کور دي چې نیمایي یې په کابل کې ژوند کوي. اجانس د افغانستان د صحت په وزارت کې د نشي توکو د مخنیوي د ادارې د مرستیال ډاکټر شکور حیدری په حواله وایي چې دا یو ټولنیزه مسله ده. دغه په خبره د حکومتي خیرخېګړې نظام کې خرابي، بیروزګاری او نشي توکو ته په اسانه لاسرسی په هغه هیواد کې د نشي توکو کارول زیات کړي دي.
پاکستان ایډن روسپانې لیکلي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د غړو د ټاکلو چارې چې له یوې مودې راهیسې ځنډنې وي اخر به بشپړې شي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې نوی کمیشن باید د هیواد په انتخاباتي نظام د پاکستانی ولس د باور بیرته پر ځای کولو لپاره جدي کار وکړي. د لیکنې مهم ټکي له هارون بچا اورو.
د ډان روسپانی په لیکنه کې په پاکستان کې د قانون جوړونې او شفافیت پر موضوعاتو د کارکونکو یوې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د حکومتي اپوزیشن ګوندونو تر اوږدو سلا مشورو او ناندرۍ وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 15 غړو او مشر د ټاکنې چارې اخر هم پای ته ورسېدې. په کمیشن کې د 2 صوبو د استازو څوکۍ د پوره یو کال لپاره خالي وې او دا ځکه چې وزیر اعظم او اپوزیشن ګوندونه د هغوی پر نومونو نه سلا کېدل. دا نوی ټاکل شوی غړي د هغو نورو دوو په شمول چې راتلونکي کال باید وټاکل شي به د پاکستان د 2023 زیږدیز کال د عامو انتخاباتو ذمہوار وي. تر عامو انتخاباتو مخکې باید کمیشن په څلورو واړو صوبو اسلام آباد او پوځي چاونو کې بلدیاتي ټاکنې وکړي. لیکن وایي د پاکستان انتخاباتو کمیشن لپاره تر ټولو غټ چیلنج پر دې ادارې د خلکو باور پر ځای کول دي. له لیکنې سره سم په پاکستان کې شوي تقریبا ټول عام انتخابات د درغلیو له تورونو خالي نه دي پاتې شوي. په تیرا د ریاست استخباراتي ادارو ته ګوته نیول کیږي چې په ځینو انتخاباتو کې د مخصوصو انتخاباتي ائتلافونو ملاتړ کړی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادی مارچ په نوم حکومت ضد احتجاج چې د تحریک انصاف موجوده حکومت یې د 2013 زیږدیز کال په عام انتخاباتو کې د شوې درغلۍ په نتیجه کې جوړ بدلې، د هیواد پر انتخاباتي نظام د خلکو باور تر ډیره کمزور کړ. په انتخاباتو کې د رایې اچونې ټیټه کچه هم د دې ښکارندوی ده چې د پاکستان خلک د هیواد له انتخاباتي نظام په تیره د انتخاباتي کمیشن له کارکردګۍ مطمئن نه دي. په لیکنه کې کمیشن ته وړاندیز شوی چې پر انتخاباتي نظام د خلکو د کمزوري باور د عمده لاملونو د پګوته کولو او د هغو د لرې کولو لپاره ساينسي څېړنه او کار وکړي. لیکن وايي د کمیشن لپاره یو چیلنج دا هم دی چې هیڅ یو اداره پرې نه ږدي چې تر انتخاباتو د مخه پر دغه پروسی اثر انداز شي. له دې هر څه سره سره د پاکستان په عامو انتخاباتو کې د کاندیدانو لخوا د زیاتو پیسو لګولو د رجحان مخه هم باید ونیول شي. لیکن وايي کمیشن ته ټاکل شوي غړي باید د خپلو ګوندونو مفاد یو خواته او قومي هغو ته اولیت ورکړي. لیکن زیاتوي د پاکستان رسنۍ او مدني ټولنه هم باید د انتخاباتي کمیشن د خپلواکۍ او بې پریوالي په یقیني کولو کې د دې ادارې د غړو ملاتړ وکړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په څلور نیمو بجو.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پرسیدی د موجوده حکومت د غداري له دړکو نه ویریږي او د چي د عمران خان حکومت مخالفه احتجاج ته دوام ورکړي. نوموړي د خبره پرون په چرسده کې ختم نبوت کانفرنس ته په خپل وینا کې کړي. خود حکومتي ګوند غړیوای مولانا د انتخاباتو بایللو لتا وغږیږي. تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پچا صدا کی ختم نبوت کانفرنس په موقع وینا کیول چې وزیر اعظم عمران خان لخوا په د غدارې دفاع یعنی د پاکستان د آئین آرټیکل شپږم لګول خبره د دوی جهالت او ناپوهی ښایي. زه خو پډاګ اعلان کوم چې ستا د حکومت ختمول زموږ د ژوند مقصد دی. پټ پنا نه وایم، خپخ کرا وایم چې ستا د حکومت په ضد به هر یو حربا کارول زه خپل آئینی او قانوني ذمہواری گنم. مولانا فضل الرحمن اول چې دا یو سوچ وو چې غنی د پاکستان تحریک انصاف حکومت پزت ملکی او بهر ملکی مضبوط قوتونه دي او د دې پزت اواز پورته کول ګران کار دی. خو بیا هم دا جرأت یوازې د جمعیت علما اسلام فی ډلې وکړو. نوموړي په موجوده حکومت تور لګو چې په سیاسي توګه دا یو غیر آئینی حکومت دی، نه د دې پاتې کېدل نه دی پکار. سیاسی توګه غیر آئینی حکومت دا کارکردګي په لحاظ دا هیواد د معیشت تباه سیموار حکومت، دا قام د غربت او جهالت ذمہ دار، دا ځوانانو د مایوسۍ ذمہ دار حکومت. او بیا هم وایي چې زه به حکومت کوم، نو بیا دا حکومت نه دی پاتې کېدل پکار. مولانا فضل الرحمن اول چې موجوده حکومت په پاکستان د قرضو یو غټ بوج اچولې دی، ولی بیا هم معاشي حالت نه ښه کیږي. ولی بلخو د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي چې مولانا فضل الرحمن اولس د وټونو په ذریعه رد کړ دی، نو ځکه د حکومت په ضد احتجاجونه کوي او دا چې ملکی معیشت نظام به ډېر زر په سما لاره کړي. د پامل ده چې چرسده کې شوې دغه د ختم نبوت غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزي او صوبایي مشرانو علاوه د تحریک ختم نبوت مرکزي او ضلعي مشرانو هم ویناګانې او ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو پخانی او غړو له حکومت غوښتنه کړې چې سر تر سره د بلدیاتي انتخابات وکړي. و میاشت کېږي چې د بلدیاتي ادارو د منتخب استازو سلور کلنه آئینی موده پوره شوې او په خیبر پختونخوا کې نوې ټاکنې نه دي شوې. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر بیګا مشال ریډیو ته ویل حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر نوې ترمیم شوې قانون لاندې تیاری نیولې دي او یوه حکومتي کمیټه هم جوړه کړې ده. تفصیل غلام غوث په ریپورت کې.
تیر مازیګر په پېښور کې د پخوانی ناظمانو د اتحادیې مشر امان الله خان مشال ریډیو ته وویل تر دې وړاندې حکومت د پرمختګ د کارونو 30% برخه بلدیاتي ادارو ته مختص کړی وه او که اوس بلدیاتي انتخابات د ځنډ ښکار کیږي نو په لاندې کچه به په ولسي اختیاراتو او د ولس په پرمختګ بد اغیز پریوزي.
موږ د حکومت نه دې شې مطالبه کوو چې بلدیاتي انتخابات
وکړې شي دی کړي و چې دسمبر کې به کو تقریبا سلو میں شلو نو اوس پدې نه پوي کو چې آیا دی ایم پی غانو سه باندې اوسه پوري لس روپیا پړ پړ پړنه ورکړو نو ورکای نو دی کې خود به خود بدی لازمونو پړنو ته کینی او دا به استعمالای دی غلو سرکار نشه ایم پی ایم ان کار دای چاغه سړکونو جوړ کی چاغه کرونو په کارو کی
تیر کال د اگست د میاشتې په 28مه د خیبر پختونخوا په صوبه کې د هغه بدلیاتی نمائندگانو سلور کاله موده سرته رسیدلی و د کوم لپاره چې انتخابات په 2015 کې د مئی میاشتې په 13مه نیټه ترسره شوی و. خدای رستو بیا د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی نظام په قانون کې د صوبایي سملینه د زینی ترامیمو منظوري ورکړی و. په دغه کې یو مهم بدلون دا چې د بلدیاتو د چوکاټ نه د ضلع کونسل هم وستل شوی دی. مخالف سیاسی ګوندونه په دغه نوی بدلونونو هم نیوکه کوي خو د بلدیاتو پخوانی غړي غوښتنه کوي چې بلدیاتی انتخابات دی نور د ځنډ ښکار نشي. دا ومه میاش روانه ده چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی نظام هلی ځلی ودرېدلی دی خو د بلدیاتو صوبایي وزیر کامران بنګش وایي حکومت د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دی او چې سرنګ دوی د نوی ترمیم شوی قانون پر وړاندې کې خپل تیاری مکمل کړي نو الیکشن کمیشن به په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. کامران بنګش وایي د نوی بلدیاتی ټاکنو د تیاری لپاره دوی یو حکومتي کمیټي هم جوړ کړی ده.
څه داسې شوي وي که نه چې د هغې د لاسه مونږ ټایم لاین نه شو ورکولی دا لوک ریکوایرمنټ اکټ کې امینډمنټس دي نو دا چې کوم دی مونږ خپل د آفیسز نه وکړو خو تاسو پته ده چې ګورنمنټ پروسیجرز کې دا که نه نو مونږ دا وایو چې هیڅ هم په توندې کې یا په تاندې کې ونه کړو بلکې هر څه چې ول پلان دي چې کله مقامي حکومتونه راځي چې د هغې سره نه د فنډنګ څه ایشو وي نه ورسره د سټاف مسلې نه د دفترونو مسلې ورسره او بیا بالخصوص قبایلي اضلاعو کې ډېر غټ چیلنج دی.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د الیکشن کمیشن چارواکي دا هم وایي چې دا ځل به په زمشوي قبایلي ضلعو کې هم د صوبې د نورو برخو په رنګ بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
چارواکي وایي په پاکستان کې سارایي ملخانو په سرګونه اکړه سمکه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. د چارواکو په خبره ملخان پروسه کال په بلوچستان کې پیدا شوي وو چې اوس د پاکستان نورو برخو ته خواره شوي دي. د ملخانو لخوا فصلونو ته د رسیدلي تاوان د مخنیوي لپاره د پاکستان او د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شوی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د بلوچستان زرعي څېړنو مرکز د ونو بوټو څانګې مشر قاسم کاکړ پرون مشال ډېر ټول د ملخانو سیر له بلوچستانه د سند لالاري پنجاب او بیا د هند راجستان صوبې ته رسیدلی دی. د پاکستان ډان وسپانې د سند او بلوچستان چارواکو په حواله لیکلي چې لومړنۍ اندازې ښیي چې ملخانو له ځنګلونو او څرمځکو پرته پر 8000 هکټر مځکه ولاړ فصلونه تباه کړی دي. قاسم کاکړ زیاتوي ملخان په لومړي ځل د 2019 کال د مې په میاشت کې د بلوچستان په نوشکي او چاغې سیمو کې ښکار شوی ول او فصلونو ته زیان رسولی وو. د بلوچستان زراعت څنګه ویلي چې ملخانو د شاوخوا 4.5 ارب روپیو فصلونه زیانمن کړی دي. د پخوانی فاټا د زراعت څنګه پخوانی مشر فیصل رحمان پرون مشال ډېر ټول چې ملخان په شاړو مځکو کې خپل نسل زیاتوي.
دا ډېر شازونه در کېږي خدا په هغه وینو کېږي کوم وینو کې چې صحراګانې وي خلک وایي چې دا خو نګلیکټډ دی هغه ته څوک توجه نه ورکوي نو دا په څو کالو کې دننه بیا ډیولپ شي. اگر چې د دې د سوام په صورت کې دا موږ ناګانه وینو خو دا ناګانه خبره نه ده. دا په مزه مزه دغه د یو پاپولیشن ګروت کېږي ریپیټ کېږي پرپچویټ کېږي او په ډېر غټ تعداد کې دا انسکټ یا دا ګلخان را پیدا شي. شاړې ځمکې دي صحراګانې دي تقریبا نمون یو نظر ساتو د ملخان او د پسنن د نورو مرزونو دشمنانو چنجو و غیره سو صورت حل د مستقل حل.
قاسم کاکړ وایي چې د ملخانو لومړی نسل دومره زیات نه وی لکه څومره چې دوم او دریم وی. د دې په خبره د اوسنۍ هغه دوام دی. هغه وایي چې د ملخانو مخنیوي یوازې حکومت د هیواد په کچه کولای شي.
نو د دې اول طریقه کار چې د شا فصل راورسې دی له شوره بد وړي چې شور ته جوړ کینو په شور بدې د اخی او دویم طریقہ کار دا دی چې دوی به سپری کوي او چې کوم علاقې ته راورسیږي هغه به د خپل علاقې هغه خلق د محکمه زراعت چې کوم خلق دی واغو ته به دا اطلاع مخا ورکوي. نو بیا دا د صوبې د زراعت څانګې او د په ملکي سطح د زراعت څانګې دي چې دا هغو سره دا په جهازونو په ذریعه باندې پر دې سپری کوي او دا کنټرولېږي.
د ملخان لوري فصلونو ته د رسیدلو زیانونو ته په کتو سره د فروری پر 15مه د ملګرو ملتونو خوړو ادارې اف ای او د پاکستان له حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په جاړه په اسلام آباد کې د سوره وسوه چې پکې د پاکستان د خوړو خوندیتوب او زرعي څېړنو وزیر خسرو بختیار او د اف ای او مشر کودونګیو ګډون وکړ. د تفاهم لمخې په پاکستان کې فصلونو ته د ملخانو د ځان رسولو د مخنیوي لپاره اویا لکه ډالره مختص کړل سوي دي. تر دستوري وروسته کودونګیو خبرې غونډې ته ول چې تر اوسه پورې په پاکستان کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو د دې په خبره د دې لپاره به ژر تر ژره اقدامات کول پکار وي. کارپون وایي د ملخانو له منځلو لپاره باید په پراخه کچه دوا پاشانې وسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد. د منګوري په بچا خان سکول کې پرونه د سټډي سرکل په نوم یو غونډه کې د پښتون ملتپاله سیاستوال او لیکوال اجمل خټک په کتاب دا زه پاگل وم خبري وشوې. د غونډې ګډونوالو ویل د کتاب خاص خبردار چې موضوعات یې د هند له تقسیم وروسته د خپلو حقونو لپاره د پښتنو په مبارزه دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
زما د کور، زما د کوهی، زما د منګي، زما د کنډول نه پردی کپتان، پردی تانیدار او پردی سپاهی په خندا خندا وبسخي او زما د وچو شوندو د پاره یو ساس کې نشتا او چې زه وب غواړم د خپل کوهی، د خپل منګي، د خپل کنډول وب نو پردی کپتان وای چې دا وب ته نشسخلې.
د اجمل خټک پښتو نثر کې لیک کتاب پاړه پوړمۍ کې لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی تفصیلی وینا وکړه. دوی ویل چې دغه کتاب د سوات په دوریخېله کې هغه وخت اجمل خټک لیکلی و کله چې سوات جدا ریاست و او افضل خان لالا اجمل خټک ته پناه ورکړې وه او په داسې حال کې لیکلی کېدو چې په سوات کې هم شخصي حکومت و او د جمهوریت لپاره آواز پورته کول د ریاست په ضد بغاوت ګڼلی کېدو.
لیکلی دا دویم اپریل کال 1953 کې د کور نو چتیږي بیا د پبو پتاړنه کې د نظام پور نوخر دغې پتاړنه کې او د پیښور په دریو تاڼو کې چې دی د الته ټارچر کیږي. یو داسې نوې نوې ریاست جوړ شوی د اسلام په نوم، د تهذیب په نوم، خو الته کې تاسو ګورئ چې د دې په کتاب کې کوم واقعیات لیکلي دي او هغه څنګه په ادبي رنگ کې پیش کړي دي نو سړی حیران شي. بیا د دې کتاب دا نوم د زه پاگلم بیا سره سوالیه نه خدا، یعنی زه پاگل اوم کنو.
د اجمل خټک په کتاب تبصره کوونکی د سوات منګلور محمد پرویز شاهین وای چې بلها سیاسي خلقو د خپل زندان په اړه لیک کړي خو اجمل خټک چې په کوم انداز کې لیک کړي دغه اوس د زده کوونکو لپاره لارښود او د پښتنو حقونو لپاره د مبارزې یو ځلنده تاریخ دی.
دغه کتابونه چې دا موږ ته په پښتو ادب ته لکه د پیغمبرانو صحیفه چې سره یاد چې دا موږ ادبي پیغمبرانو دا غونډه د شعر پاتې شوی دی موږ ته اوس مخکې تللی شو نو ډېر ښکلو خلکو لیکلي دي خو لالا چې ورته کم رنګ ورکړی څه تېر شوي دي. دویم دا چې لالا په کې د ځان هغه پوهېږي چې سړي ته تبې کوي نه هغه شی پکې نه یې کړه خو چې سیالته دي خیالات یې خپل فکر یې خپل.
سټډي سرکل کې ګډون کوونکی د سوات پوهنتون زلمی زده کوونکی تاریخ باغی وای چې ضرورت د دې خبرې ده چې زلمی زیاتو نه زیات داسې غونډو کې ګډون وکړي.
دا قسم غونډې پکار دي چې زمونږ کم ځوانان چې کم دي هغه د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل کلتور نه خبر شي، د خپل اتلالو نه خبر شي، چې هغه په دې خاوره باندې څه کړي، د خپل جغرافیې نه خبر شي، د خپل وسایلو نه خبر شي. زمونږ چې کم کریکولم دی، کم نصاب نه، نو پاغې کې دا قسم خبرې موږ ته په سکول کې نه ښایي.
د باچا خان سکول تر سوري لاندې هر میاشت په منګوره کې د پښتنو په اتلانو، پښتو کتابونو او بیلابیلو موضوعاتو د بحث غونډې تابعه کیږي چې پکې پوهان وینا کوي او زلمی پکې د ګډون سره سره د پوهانو څخه تپوسونه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره په کویټه کې چاودنه شوې ده، یو تازه خبر در سره او دا وخت را سره زمو همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین کا اوریدونکو ته وایي چې دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده او آیا چاته پکې مر شوبلا وخت دی او کنه؟
بالکل، دغه چاودنه اوس څه ګړی له مخه د کوټ پرس کلب و مخته شوې ده. هلته هغه دا چاودنه هغه وخت وسو کله د جمعیت اهل سنت لخوا یو مظاهره روانه وه چې ناڅاپه چاودنه شوې ده. په دې کې 15 کسان مړه دي او 12 زخمیان دي. پولیس دا وایي چې دا یو ځانمرګ برید و او پر موټر سایکل باندې روانو دي. تردم ګړی پورې په دې 15 کسان چې دي مړه دي او په هغه کې 12 کسان زخمیان هم شامل دي. جی،
نو دا 15 کسان چې کوم وشل شوی دي، دا آیا ولسی غدي څوک دي؟
تر اوسه دغه دوی سیول هسپتال ته رسول شوی دي. د دې د پلټنې کار روان دي. دا معلومیږي چې په دې کې پولیس والا هم شامل دي او عادي وګړي هم شامل دي. او په زخمیانو کې زیاتره چې دي هغه عادي وګړي دي. سیول هسپتال ته رسول شوی دي چې په سیول هسپتال کې دا وخت بیړنۍ حالت او ټول ډاکټران چې دي هغه راغوستل شوی دي. او په کوټ ښار کې او بیا په خاص توګه د پریس کلب شاوخوا سیمه چې د هغه پولیس وغیره کې اخر ده او عادي خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته. جی،
خا او چا د پیښې ذمہواری منلې دا او کنه؟
تر اوسه پورې یوې ډلې هم دغه پیښې ذمہواری نه ده منلې. دا پیښ په داسې وخت سره ده چې د پریس کلب مخته د یو مذهبي جماعت اهل سنت لخوا یو مظاهره روانه وه چې ناڅاپه دغه چاودنه شوې ده. پولیس دا وایي چې چاودنه یو ځانمرګ برید کړی ده چې هغه پر موټر سایکل باندې د مظاهرې په خوا روان وو او کله چې پولیسو دی ودروي نو دا چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې 15 کسان مړه دي او 12 نور ټپیان دي.
سمه ده، ډیره مننه ایوب ترین د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې په کوټه کې چاودنه شوې ده او د اوسنی چې څومره معلومات مخې ته راغلي دي پاغې کې ویل کېږي چې 15 تنه وشل شوي دي، 12 زخمیان دي. 15 تنه چې کوم وشل شوي دي په باره کې دا ویل کېږي چې کېدای شي په دې کې پولیس یا امنیتي ځواکونه هم شامل وي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ورې د خبرونې په خره کې یو سل بیا د عبدالحی کاکړ نه لن خبرونه ورو.
تازه خبر دا دی چې د کوټي پریس کلب مخې ته چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 12 زخمیان دي. چارواکي وایي چاودنه لږ شېبه مخکې هغه مهال وسوه چې هلته یوې مذهبي ډلې مظاهره کوله. چا تر اوسه پورې د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان سولې په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونه او منتخب حکومت په یو خوله دي. دا خبره نن عمران خان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار لخوا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د 40 کلونو پوره کېدو په مناسبت دوه ورځنی کانفرنس په وینا کې وکړه. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوې او لاسلیک ته چمتو ده. شاغل عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلې چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. د پاکستان په کراچۍ کې زهرجن ګیس لښتلشه 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د ګیس د لیکېدو پېښه پرون د کیمیاړي مسان چوک کې سوې چې پکې تر سلو زیات کسان د سالنډۍ له وجې مختلفو روغتونونو ته وړل شوي دي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومت د دې غوښتنې په کولو سره پای ته ورسېده چې منظور پښتون او د غورځنګ نور نیول شوي مشره فعالان دي. ژر تر ژره خوشي کړل سي دا جلسه پر تا کراچۍ میدان کې جوړه شوې چې پکې زرګونو کسان ګډون وکړ. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت تر نسکورې دوه پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون په چارسده کې د ختم نبوت کانفرنس د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم پر هغه د غداري د فلګول غواړي خو دا کار به د پوینه د حکومت خلاف د هغوی مبارزه ټکنۍ نه کړي. دانګو په در سمندو سکی پرون لسګونو کسانو د 3 ساعت لپاره د ټل پښورلو لار وټړله او احتجاج وکړي. دوی د وی اتکلې نیمښومي په مرموزه ډول د وژنې او ممکنه جنسي تیر خلاف راوتلې ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندو شار په یو څنډه شورا خاک سیمه کې د طالبانو برید په شاته مبولې. د دې وزارت خبر پاڼه وایي برید کې د ملي اردو 15 سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي، او د دې په خبره طالبان تم درنه مرګ ژوبلا وشته. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 1000 زیات شوی چې په کې وازی په چین کې تر 1000 کسانو زیات ناروغان دي. د وایرس وجې د مړو شمیر 1700 تر رسیدلی.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شئ. هم دې سره مونږ ټول ته اجازه راکې. تخته پامان.